شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فری کرندکر د افغان ښځو د حقونو فعال بنفشه یعقوبي ته د امریکا لخوا د زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې او پرون دوشنبې په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له آغلي یعقوبي څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. آغلي ډکر لیکلي، خوشحاله ده چې ستاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2024 کال د زړورو میرمنو د نړیوالې جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې افغانانو د بشري حقوقو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبې په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن هم پکې ګډون کړی و، د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. نوموړي چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رهیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. آغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي، بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوهیر دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیځ او طالبانو ترمنځ یو رابط رول لوبوي. د دوهیر دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له څلورمې تر شپږمې د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراسته باندې لس لویې جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیسټمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ادب خبره بېګونه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې راهیسې اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبې په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ضدو نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی، خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ وویل چې افشا شوې خبرې یو ځل بیا د اوکراین په شخړه کې د لویدیځ مستقیم او ډله ییز ښکېلتیا څرګندوي. هغه زیاته کړه چې دا خبرې ښیي چې جرمني په جدي ډول د روسیې پر خاوره د برید پر پلان غور کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک نقض د نه منلو وړ وبلاو ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د نورستان مرکز پارون یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو له امله بندو شوو لارو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه خلک چې خوراکي اړین موادونو اخیستو دپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و دلته بند پاتې لارې بندیش له امله
په شمال ختی زون کې بیا بزګران پر لپسې واورو رخت خوخدي
دغه بارندګي چې وسوه دا وطن په بارندګي باندې آباد دی په واقعیت سره د خلکو امید سل په ساده سو
په خوست کې پرون دوشنبه د زرغون خوست کلتوري جشن د نیالګیو د کینولو په درې ورځنی اشر سره پیل شو
د نیالګیو کینول چې کله موږ او تاسو کینو پاکه چاپیریال ډېر خوندور کیږي
د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو کار روزګار نشته خواري نشته روزانه نشته ژمی دی
په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې به واورې په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د تېرې جمعې د ورځې په پارلماني ټاکنو کې د 15 میلیونه رایې ورکوونکو د ګډون خبر ورکوي راپورونه وایي په ګڼو ښارونو کې ډېرو کمو خلکو خپلې رایې کارولې دي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقض د منلو وړ بللای او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقونه باید د ټولو لپاره لومړیتوب ولري ولکر تورک پرون د مارچ څلورمه د بشري حقوقو شورا 55 می غونډه ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونه وکړه اخو د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم د ښاغلي تورک له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی نور جزئیات صفی الله ستنګ زیناورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55 ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور په کې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوی و د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر تورک په خپل وینا کې وویل
ان افغانستان آی ڈی پلور continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پرلپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړې توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومي کړي د ډېر تاسف وړ بولم د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د نننه یاد دغه هواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي
ولکر تورک هم دارس د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه او دا چې دغه خبره د خزو د بشري حقوقو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي طالبان د 2018 کال په اگست کې وخت ورسېدل لاغه وخت رئیس افغان جونې لشپګم ټولګي پرته لخوانځي منا شوی او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو د کار مخه نیولې لدی ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه د تر پښو لاندې کړه او د خزو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت هم د بشري حقوقو د عالی کمشنر ولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خواله غالي بنت په خپل ایکسپاند لیکلي چې د افغان خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لمړیتوب یو ګرځوي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نورستان د مرکز پارونو سیدونکو وای د تیرو پر لپسې څلور ورځې واورو ورخت لاری بندې کړی او دوی له ستونزو سره مخ کړی دي سمه یې چارواکي بیا وایي چې د پارونه واسادابات ترمنځ لوی لارې تیر ماښام نه وخته خلاصه کړی خو د واورو د خوېدو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړې نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د زیات واورو ورخت او لارو بندېدو څخه شکایت کوي د دوی په خبره چې له تیر څلور ورځو څخه د واورو ورخت او خوېدو په وجه د پارونه صداباد عمومي لارې د هر ډول تګ راتک پر مخ ترل شوی او ولسونه غنو ستونزو سره مخ کړي دي د پارونو سیدونکو حیات الله
د دیوارخ له عمله مختلف خلک ها خلک چې علاج معالجي د پاره همدارنګ نور خوراکي اړین موازونو اخیسو د پاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندیش لا مره او ها خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین تو کې ور سره ختمي وي او کله کې بند پاتې دي او علاج معالجي د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو د پاره کړی نه شو اتلی
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وای که څه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سرک تر اخویدلې و خو به هم د خپل وسایل او شته امکاناتونه په ګټه خستنه په دوه ورځو کې لار پاکه کړي خو د برف کوچونو راتلول بیري تر اوسه د موټرو تګ راتګ ته اجازه نه ده ورکړې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
زمنګ پرسونل د الله فضل سره ساحت رسیدل دی، اخر ساحت مشکلات ختم شول، آزاد دی، سبال ان شاء الله ټول ته اجازه ورکړي چې تګ راتګ لپاره. فی الحال احتمالات د برف کوچو نشته، لار خو آزاد کړو، خو بیا هم ور دل ته ډیر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچونه ډیرو، نن ډیر ملګری ستړي دي، ستومان دي، په خپل ساحه ته وته یو
مشکل دی. خلک ډیر
ولس خامخا ولایت کې مکمل خوراکي مواد یا نور دا مسائل ډیر مشکلات کې دي. ان شاء الله
تروسه په یاد ولایت کې د واورو ورخت او خویدو پیخو کې چاته د مرګ ژوبلې وختو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیخه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالیګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورلي دي.
په شمال ختیز زون کې بیا د پرلپسې واورې او رخت بزګران خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي. د کندز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو د واورې د رخت له امله خوښي څرګنده کړه او ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه وسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطع و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی، دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبي اخشالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دیکانو ته ډیر مپاترلی مالدارو یې تیرلی،
خلک ډیر په تشویش وو، خلک ډیر خوشاله وسله. دا خو ډیر ښه وسو چې برندګي وسله، خلک ډیر خوشاله دي. په دې ام د دیکانې د خوام د مالداري د خو زکو ته نام ورکې، د ام دیکانې ته نام مپات کې ام مالداري ته.
د تخار دی بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وای دی واوري ورخ نه یوازې کرنیزو کوختونو ته بلکې باغداري او چیرزاینو ته هم ګټه رسوي.
ان شاء الله کینې برخي به برکت کی به دوی مردم تباریخ امیدوار سم کی.
د پرله پسې واوري ورخت لا مل د بزګرانو شته اندېخني رفه شوي. د دې واوري ورخت سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکو کال کې به موږ د وبول کمخ سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واوري اورخت سره پر للمیز مکو کرل شوی کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واوري زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واوري اورخت له امله مزره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای ورختونه نه یوازې کرل شو فصلونو ته بلکې باغداري او سیرځینو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقین لپاره د مالدارانو لپاره دا یو خزیره ده، ځکه دا په غرو کې په هغه ځای کې وریږي الته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د زموکو لپاره هم دا ډیره مفیده ده، کوم حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي د جمعې ورځې په پارلماني ټاکنو کې 25 میلیون ایرانیانو رایه ورکړې ده. دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړه او ویل په دې پارلماني ټاکنو کې له ننګونو سره سره د تیرو ټاکنو په نسبت ډیرو خلکو برخه اخیستې و خو د ازادي راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو خارونو کې ډیرو کمو خلکو رای کارولې دي او ټاکنې بایکاټ کړې دي. تفصیل سفی الله ستانک زینابرو.
ایرانی چارواکي ادعا لري چې د دغه هیواد پارلماني ټاکنې تر پخوانیو ټاکنو ښې تیرې شوې او ګڼو خلک پکې برخه اخیستې وه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه په ورځ په کانفرنس کې په دې اړه وویل
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون
په ټاکنو کې د ګډون کچه 40% وه. 25 میلیونه معزز خلکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. مونږ د تیرو پارلماني ټاکنو په پرتله د زیاتې رایې شاهدان وو او دا په داسې حال کې پیښ شول چې د هیواد په ډیرو برخو کې له ننګونکي اقلیم سربیره د دښمن لخوا د پرله پسې پروپاګند سره مخ وو.
تبلیغات مدام دښمن
خود ازادي رادیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو خارونو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او اکثرو خلکو ټاکنې بایکاټ کړې وي. د فردا رادیو د معلوماتو په اساس له پلازمینې تهران پارلمان ته د مخکښ کاندید ټولې رای 15,090 وې چې دا د اړتیا وړ رایو څخه 8% کمې دي. اسوشیټډ پریس هم لیکلي چې په ایران کې دا په ټاکنو کې د خلکو د مشارکت ټیټه کچه ده ځکه تیر وار 2020 کال پارلماني ټاکنو کې 20% د رایو په شرایطو برابرو کسانو ټاکنو کې برخه اخیستې وه. ایرانی چارواکو څورځي وختونی و چې بلاخره کوم وضاحت پرته د ټاکنو په اړه احصائی خبرې کړي. د ایران د کورونې چارو وزارت د نړیوالو چارونکو له څار پرته ټاکنې ترسره کوي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ او د خبرګانو مجلس 88 څوکۍ لري. د ایران سخت دریځو سیاستوالو چې د رژیم او رهبر لملاتړو دي په پارلمان وخت ترلاسه کړي. د ایران رژیم اکثر مخالف او ان اصلاح غوښتونکي کاندیدان هم ټاکنو ته نه پرېږدي. ایرانیانو د جمعې پر ورځ پارلمان کې د استازیو د ټاکنې ترڅنګ همدارس د خبرګان مجلس کاندیدانو ته هم رای ورکړي څو د یوې اتکلنې دورې لپاره د ایران د دې واکمنې جرګې غړي وټاکي. دا مجلس د ایران رهبر 43 کلن آیت الله علی خامنه ای ته د مشورې کار مخته وړي او اکثر لوی هیوادنې پرېکړي د دوی په مشوره او د رهبر تر تصدیق وروسته عملي کیږي. په ایران کې پارلماني ټاکنې وروسته له هغه وشو چې ورم 2022 کال د ایرانی پولیسو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینی مړینې په دغه هیواد کې څو میاشتنې پراخې مظاهرې وپارولې. مظاهره چان د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا سخت ځپل شول او سلګونه مظاهره چان مړه او زرګونه نورې ټپیان او زندانونو ته واچول شول.
له خبرونو ور اخوا
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دی او پلوی او د دوی د مطبوعاتي دفتر د پخوانی غړي مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی د بیانولو خبر ورکړل شوی دی. ویل شوی چې نوموړی په کابل کې نیول شوی دی. پخواله رسنیو هم په دې اړه دوشنبه یو ویډیو هم خبره شوې ده. ځینو ټولنیزو شبکو د جنرال مبین د ایکس پاڼې هغه بیان ته هم اشاره کړې چې تر لنډې مودې وروسته لري شوی او پکې ویل شوی و جنرال مبین د طالبانو استخباراتو په ډېرې بې عزتۍ نیولی او ځان سره یې بېولی دی. مبین خان چې پخوا له رسنیو ایکس، ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک کې سلګونه زره پلویان لري د پاکستان او ایران ضد څرګندونو باندې مشهور دی. خو ویل کېږي چې هغه په دې وروستیو کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر تورن کړی و چې د ازبکستان د ویزې لپاره د ګڼو سوداګرو ترمنځ یوازې د ده غوښتنلیک رد کړی دی. طالبانو لا د جنرال مبین د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې لږ تر لږه 2 ځلې جنرال مبین په کابل او کندهار کې نیول شوی و. پرون په خوست کې د زرغون خوست د کلتوري جشن هم پړاو د نیالګیو د کینولو او د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر پیل شو. د کلتوري جشن چې د خوست خاروالی په کوربتوب له څو کلونو راهیسې د متون غونډې په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. د دې ولایت مرکز ولسوالیو اوسیدونکي په ځانګړي ډول ډیر ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د نیالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته پاملرنه زیاته کړي. نور هلې د نجیب الله خیل پر رپورټ کوي.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابلل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالي چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نور نور امزهایونو کې د شاو خشل زرمی ودارو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست خروال بسم الله بلال مشال روډیو ته ویل
په دغه د سوخه چې په زرګون نیالګی لکېږي د تیر کال په سر دازل بیا موږ 2000 نیالګی چې هغه د بیر ونې دي دینه نور مختلف دي خو ان شاء الله یو دانه چې په دې ټاپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې او اکثر ریاستونو ته موږ نیالګی ورکو ان شاء الله نو دا کار به ان شاء الله رنگین کال وي چې زرغون خوست میلا بو خل منزل کېږي ان شاء الله.
د خوست اوسیدونکو او رونه اندی وای چې د نیالګی په کینولو سره یو سیمه طبيعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډې د خلکو د تفریح او ساتري په سیمه بدليږي.
نوم می استاد محمد الله سردرزوی دی ا دې تھنوی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. د نیالګی کینول چې کله موږ او تاسو کینو پاکه چپریال ډېر خوندور کېږي او نو پازې کې سیلانیان اردریمي یغ زینه خواندو خولي پازې کې بندرینه کې کنه د افغانستان خلکو می هیله ده چې د نوې کال پر اتک سره یو نیالګی د ځان لپاره بل د هواد لپاره ترڅو د هوا چپریال ته خدمت کړی.
خوستی فعالان وای د سپرلی په موسم کې د نیالګی د کینول ترڅنګ مهمه ده چې مخکلي مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکله دي چې د غنیالګی کینول شي د ساتلو لپاره پلان ډیر مهم دی. نو سره کم دغه وساتل شي په کوم ترتیب باندې وساتل شي او به سره کم ته ورته ورسول شي ځکه ک نیالګی کیم نه ول شي تل وخت هم پیځي شي او بیا ستنه مون شي نو دا بیا کومه فائدہ نه کوي.
د زرغون خوست د کلتوري جشن د لګښتونو په تابعه او د نیالګی په برابرولو کې د خاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه پانګول او عام خلک هم مرسته کوي.
نوم مجیب رحمان رحمانی د لولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال ونډه واخلي او نیالګي کینوي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ایزتوګه د نیالګي کینول دود شوی دی. د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمېر سیمو د سړکونو په خواو کې د لګیدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسي پګړو ثمره بلل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري مخکله دي چې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه درته خبر کړو. کندهار ته مخکو د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لوی خو هوا سړه شوې او بلې خو بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. یو شمیر روزګار کسان چې هر ورځ د سړک پر سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او ماسو څخه غواړي چې ورته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. داغه په خبر آن دا اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسرانی ولای.
دا درېمه میاشت چې دلته چوک ته مو راوځو بلکې اواز زنه مې د ټول افغانستان د ټول ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، جمع دي دلته بیکاری دي او هر سړی کور بچانه زندگی لري. موږ مؤمنان ما شام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. داغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سار ما راستي چې د مدرسې وسنه لرمه چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي. موږ په کار باندې اخته کړي چې روزانه درې ساعته د موږ ته جدبد وسوره کړي. موږ ته هر ورځ کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وښ جوړې پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور وسیدونکو هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي. وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدل غنی کارونه نسته بيخي یار اورات راوځو بلاد ری ورس او دور څو ناس او سپیرت کوته زو کار نس پیدا به تر بلا کوته وزر رواني او بیر تر رواني کار نس موږ دولت سوال چې موږ ته یو کار ما برابر
ایمانم زیو لا مرد روزانه در پر روته دیونو کار نه را پیدا که درو را پا کور که دیر آیالون را پس یواز ده کار کنم پا کور کنو در مسکنگاری دی ساد مکم زور یو بلندوالوم لرن ناسان کناسی آز ساد اون کم زور دی پس یو ولت بگید مرد کار نه را پیدا ساری سناستیو
پا اینی وقت که ده طالبان ده حکومت ده کندهار ده کار او تول نیوز چاو ریاست مسلین وی حدس کوي امکانات ته پکتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړی د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي
په اله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي مشترک کړي دي موږ راځي صف لرو په دغه نپورو کې داسو سلو دو سو نپور ته موږ اوس پلاله پر کار باندې روان دي کار ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو ښاروالۍ ته معرفي کوو یا دغه اوس پلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کو او دلته ځای کو
دا په داسې حال کې د چې څونې وړاندې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو د خوا نیول کیږي. زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه سي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیله. څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو ستاسو هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک تلر څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو څلوېشت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګن ولته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک تلر څخه راوغوښتلو ایویم موسسې والا موږ سره کومک وکړي درې دانې کمپنۍ او زر افغانی فی نفر زر افغانی راکړلې او درې دانې کمپنۍ راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپنۍ او زر افغانی فی نفر د ای او ایم مولیا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو ستاسو محترم څخه دا خواست کوو زموږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دې کاروبار نه لرو روزګار نه لرو خوراکي توکي نه لرو نقدي پیسې نه لرو کار مو ډېر سره خراب دي په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی. په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارګونو محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د نورستان ولایت او ماول سوالی کی او ماول سوالی اوسیدین کې ما طالبانو مالیه لوړ کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کیلو ډاده او تجارانو دغه پکې ناراضي.
زه مې سبلایم د خوست خبرې کوم. دا مالیات بخې ډیر دي ځکه چې
هغه ډول چې موږ په تیرو کالونو کې سرمایه گذاري کوله ګټه مو لاسته راوړله د هغې پر هغې کې هم ډېر کموالی راغلی دی. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډېرې اخلي نو په دغه بخش کې مونږ دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې هغه ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبوری چې ګټه نیمایي کو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې دی. ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فری کرنده کړ. د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړه وری خزې د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې. او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر امیر منیجل بایدن هم پکې ګډون کړی و د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوهیر دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتونه لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد الثاني سره ولیدل. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د په خبره بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې راهیسې اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ځینو نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
اقدامات زمانی مؤثر تاریخ خواهد بود.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابره شي.
ما افصل ایران بودم بعد از
زو وکاله په ایران کې وم دا چې د خې نشه مې کوله کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز تلاشه او نشه پریک ده درې درې نیمه میاشتې کېږي چې دلته بستریم
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي او شدید تشویش شدید ناآرامي لري دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي دا چې ولی دا به په یو ډرامه کې واوري
وسړی الکشه خبره کوي پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم
ښه چې داسې ده نو زه لاړم
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د ملنو وړ نه دی د ایران له نشه موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي خو ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسیدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي خو د نورو مسایلو ترڅنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی
مسؤولین طالبانو وعده بودن
د طالبانو چارواکي راغلي وو د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوي ډیر وخت اړتیا لري په هر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمې د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارت سره د امکان تر حده همکاري وشي تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه در کړي
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تاریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کېږي هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کېږي که څه هم ملګرو ملتونو ساش کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نوي سلنه ډیر کم سوی دی خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایرانی مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم شوی.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیم ور ځوان وبیا ځنا سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کزا چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پرېښودلو بشپړ پړاو ته داخل شوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره شوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 3,000 بستریز مرکز کې تر 3,000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیایي اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خود احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلي دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړنۍ خودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افصل ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم، تر او کال وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته ولاړم. دا چې د ښیښې نشه می کوله، وضعیت می ډیر خراب شوی و. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرڅ ډوډۍ هر سره رسیږي.
د روغتیایي معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده، خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 3,000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یوشت کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وای د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
کم بریس نوی حرفه‌ای موی کو
زموږ پر مسلکی وړتیا او هم لګلګ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې لدې ځای ووزو او کار وکړو. لګلګ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد می دادی چې د ژوند چاري می ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس می ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپل کورنیو ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلې ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي، او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4000 د 5000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي او دا اوس په هله 5000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نزم موږ سره سته نن چې هغه 4000 یو تقریبا څباله 4000 بستر کلینیک کې دي او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گزرې کلینیکان دی التسته او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي یو په غواریان کې هم لرو بعضی په نورو لسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو
د طالبانو حکومت د 1402 شمسي کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل او هدف یې دا و چې د نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالی معتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مې خور دې زت پودر وې، یا دې مې پودر وې.
پلا په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتل شي د دربلنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري، مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستې وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروئینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو، دردونو، اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې لبیکاری څخه تنگ سوی یو غواړي په خار کې دکان ورته جوړ کړي، خو کرم خان که څه هم ډېری پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهیږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمیږي چهار میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه یې.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الګ ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
وا لکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته سړی په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لک را وګرځوه.
ځاخه ځای ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه یې قبر ته وړې څه به کوې.
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې یو پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.